خار کې د مایع غاز یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او غازو د بیو د لوړیدلو له امله د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستیو کې له ایرانه د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په خپله ایکسپانه دا خبرونه رد کړي وو. ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزې چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کېږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د تېرې جمعې په ورځ د جون 14 وسلهواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هېواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېرې نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هېوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهېږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنې سیمو په نښه کولو تورن او ګواښ وکړ چې تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نارم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې یو میشت افغان کډوالی چې نه وخت راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. مونږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له مونږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډېری هېوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې مشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښي وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبه په سهار د اسرایلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووځي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبه په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 23 او د ټپیانو شمیر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونې ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه د جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز خبری شبکې ته ویلي چې کارتیاوی دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبره کوي اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپل مزور دغه سپټال کې موستل راوستل مې وینم نو ولې بیا خپل وینم ورښلې وینم ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شو ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ یو نږدې نور ولسوالیو کې ډیری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
معروف ارغسان مشوراوک دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیاتره هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ظرف کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی مطیع الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه چې صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر دا اوس نږدې ورځو کې مریضان او ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خوادي خو ګرځېده وینه ورتنه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
د انسان د بدن یو ارزښتون کې برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره په هغه وظیفه په هره برخه قطع کېږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټرو وینه اړتیا لري، خو په خبره یې که دوا یا یو لیتر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډېره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری یې چې ډیری وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمه ترمنځ د غزه دلی 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بهر میشته ځایي اوسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولی کورنۍ اوسیږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمه ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای به هر میشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وایي له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتک ستونزمن و او مطلوب ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال راډیو ته ویل
زلیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک وچی وو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په میله یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو یار خراب وو
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مخ کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د دې جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسي.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سرا کو دا غلی تیریگی الحمدلله
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده پنځه روپۍ لوس تر وړو
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هر میشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده د لویو پکتیا به هر میشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې له خبري لې سره خپل مين نه د پرې کړی او خپل مين نه د پرې خو راغلی ده په فرانسې کې د خبري لې کوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل خره دلته د میدان مور ته ورکړی دی
سلامونه اوسه جانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته هله د ټول ورو جو اوسه ډیره زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلوده چې زه یو خبريالې یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول زما سره مینا ډیره زیاته وره نو تقریبا زه د دیګلو سکالو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په هغه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره هم د سیدا الکانو او جنو سره په ټول سره مې د ښځو د غیر کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونې درلودلې نو مینه مې رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوال ما د غیث خبرو سره لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سوال ما امنیت څنګه مولا ورسنه فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واته لوزن کی ور سره ولغین ورسته بیراله مقابل ته او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسته کړ چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جنې پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغیب مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امنیت سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې او د ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې از مورستان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما څنګه خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو وایان چې کومه ازادي لري هغه لا څه ورکی دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ته راسم
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښتنې وروسته بیا رالم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول کسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې رالم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت ته راته مخته وړل لکه زما سنادونه زما ټول دولتي کارونه لغین وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وې ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستان راوتلي دي یا ګاونډیو هېوادونو کې پاتې یا قطر کې پاتې دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نیسي ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه د پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورو کوي ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نه چې ګواکې د فرانسې کار بدی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به را وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډاریک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او اته خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بې کې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مانس پیدا کولې. ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه دې لاسه ورکړ، کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپل واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول لاسه ورکړل. ته اول ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم ګنګ سولم سی بل بل نړۍ کې ولما دغه څنګه مې موتلې او پازې مې موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستې بیا غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدل، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان را لېږلی و، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږي چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړو. وس فلند پښتو خبرونه، دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او دلندوی خبرونه مسولیت په غاړه سره لره.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره، دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دا ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دا فرصت ورته برابر کړئ او دا خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا او زه دغه خوشالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی یم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تېر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر شي چې هغوی په اروپا کې ژوند کوي، د هغوی ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالب خاطرات څخه هم خبر شي، او د څنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دوی د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي، په خصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي یاستئ، په همغه خپل مسله کې پاتې شوي یاستئ او کار کوئ.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه معلومیږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بېلابېل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هېڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کېږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوي، تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، نو دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیره مې له لاسه نه ده ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېدې، که څه دوی بله ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما دوی دا لاچې به ما کتې، د دوی دا چلند به ما کتې، زه به ډېره زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ماغه مغازی تر اتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته دی تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث که ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسته نه کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنې سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده. د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل. یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې وو کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې، هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم. دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مله امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم. بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاده کړل. لکه د خوانځي له دوران دې راته وی ګولالې جنې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبرالې سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه.
زه در لسکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم تاریخ زه تلم دفتر تلم ګرمي بم و یخ بم ولا زما خوشدل چې زه ولارسم خپل خبرونه سب کم. او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساسو مې کوي ډېر خوشاله. خپل سم ځانته مې ول چې نس مخبرونه د لاش پرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت دی. بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم، هغه ډېر تشویق ول، هغه ډېر خوشاله. اول اته دغه مخبل هيله دغه پوسټر وکړه درته چې هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي. اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دا غوې مې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نیولا ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنیو زو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جانې وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي، کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې، لکه څنګه سومخ یادوري وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي. هېڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سم، هلته د ناټو سفیر اتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم. د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یوه ښځینه خبریاله یم. دغه عکسلامتون دغه فعالیتونه چې ما لیدلی، دغه چلند چې ما لیدی، زه ورکم ناهیلې به کوم چې دا ښځینه خبریاله تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په درېدو رایډو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به ملاس نه ورکوله ملکمان یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله للاس نه
ورکوله هم څه وه څه ولې ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بیا للاس نه ورکوله هغه څه چې ته وه څه ولې څه وو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبي ما تقول شيء تا تبي قوي جلية تا كنور سنة تي وشزة أو يوشزة هرسك ولا سكتة وقاري أما غز ما دمور مينا ولا غز ما دمور على زلي ولا يجوز بي بعرمي كم تلاسني ولا وما بياخ كبيم تلاسني ولا ولا ما تقبل دفتر الرايدو بري بيالت ترا غزاء بري بيولا لما أت زما درايس زما مور خبوري كده دودي ما ترا وري دامالت جزء أقبل هيلا للاسة وارنا كما نو دشينا هرس يم دخبل مور لامال يم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغوی وړتیا وي تاسو کې لیدلی وي چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسي زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې یوه معلم اوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه اوسم یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې هغه ته ما ول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅ کله وای نه تنده څه کېدلای او دا ټولنه د دینه د شت ټولنه په همدغه شکل باندې راووسی موږ ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشوي کوله ما موږ ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به موږ سره کولې او موږ سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ما به موږ ورور او مور مینه مې وچی زه یې تشوي کړل ما اوس ما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مې همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلر مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګې تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه سره مخته بيسي
البته فاغه سرات زه چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پاغه سرات کې پاغه وخت چې ما ته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاه د المارت تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په ماشه کې ورته چم څه وسه
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sara sara bi ham dari ke bala khanda ga faisala chita kade de ghlar ta beda ma war kawi
او سجان سونزلام خط منی دي سونزلام دي رسيات دي زموش پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دوري وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاس او غریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بيسته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لام ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرورت ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موانډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه
چپسان پوئے جلے سا Bye.